اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن د ماشومانو پکله خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبوره کړي دي او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاخه کارونه ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلای شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپه دېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي بیا. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار د لاسه ورکړی څرونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې مور کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، د سروشۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول کبیرحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د افغان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه د شرایط تامینېږي چې ماشومان ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پورا پاملرنه نه نه کړی خپل ماشومان ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حد زیات فشار پیراول کیږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو باید به درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامیږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده، او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کیږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کیږي، او د کورنۍ لخوا نه ورته سمه توجه نه کیږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل دی چې د کورنۍ لخوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کیږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کیږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کیږي، تکول کیږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي. که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیل مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په زمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دا کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده، په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې یو طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترسو دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چارې ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکار سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور تر وړل او بچي ادي اقل په ناس باندې مړوي. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دا موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بل اخر کوم مشکلات تاسو یاد کړل له دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسیږي چې دوی بیروزګار شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بیروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغو مېرمنو ماشومان او شاخه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بیروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاخه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاخه کارونه ترسره کړي او دوی ته یومنه جوړې پیدا کړي.
که دا حالت همداسي پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه مرته برابره نه شي، معاش مرته تعین نه شي، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه وشي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولای. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولو اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت، نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، ذکر تر لاسه کړی وي، بلاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصادي برابرو. اشاره به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، داسې تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي، تر څو ماشوم په کړنلارې باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دنر اتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې کې د دیګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستريږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستريږي، هغه څه په آینده کې هم دوی هغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هغه څه جامعې ته وړاندې کیږي. کچېره په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سم رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالم رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط ویلي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی، د مصرفیت زمینه مساعده کی خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی، کسبونه زده کی، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي وي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یوځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یوځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي. لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو له چرګان وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مال په برخه کې کوم سازمانونه شي دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کس بوکار زده کی تعلیم زده کی هغه د یو اقتصادي چارشي خاون شي اقتصاد ولري اوائد ولري کورنۍ ولري او پراتون کې کی سالن ټولنې چوران شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي
ډیر زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ټول خبرو ته جن کړم ډیر مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ازادي ملمه
اول خپل نمبر وا
کوم پدامامت
پدامامت د کوم جو وسیدونکې
ز غزنی
تاسو یو هنرمند یاست تاسو ډولک ژغوي دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې
دا ډولک صاحب تقریبا شل کال کی زمان
اول سې د ډولک را شروع کاوه و عمر د څومره وو او څنګه د را شروع کو
دا صاحب ز لاس کالانه وم سه کابل کې مې دا ډولک شروع کو په دې کار پایلو
څنګه د را شروع کو مثلا د شو کو داستا مجبوري و داستا خواهش و غشتنه دی و څنګه د را شروع کړه اکثر ته وکی
ډولک سم زده کو ز لاس کالانه بیا په کابل کې ومه دا په دې ډولک باندې ما شو کو زولارم زده مې کو بیا تقریبا یو نیم میاست دوه میاست درې میاست ز شاګرد وم کوچه خرابات که شاگرد وم بیا د دولک مزده کو بیا لغه بعد ذاتی وادو تطلم کابل که ساس کو لغه انزه کرالو دلت تردی جایه
پا هنر که دیر شان دی رباب ارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چې اوریدلې دي له هنرمندانو شپږ شپېته که څلور شپېته داسې عالی دي چې هغه په د افغانستان کې ژغول کېږي تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې وم پوه شوې او شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې زده دي تبله زیربغلي باجا دا څو شیان مې زده دي
خو هغه زیات شوق چې دغه له ډولک سره ده
ډېر شوق چې مې دغه له تبلې سره ده هغه جوړې تبله نه ده ساغم غاغم
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ شو که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې
دا ګرده نومېږي دا تالس ده
دا اوس ته کومه نغمه
پلیسې
ډیر پزله پور ډیر ش دته ولې گیتاوای
دته گدا په دی وای دغه نومې گدا ده اوس وی دار غل خو دغه س نوم لري دغه س حساب لري دغه س قاعده لري موسیقیم س ده دغه سر هر پرده نوم لري هر تال س وی هغه نوم لري
زه د سپیکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسو واخستی د سې د لکدا چې د هندستاني موسیقي یا د نوم لري هندستان راغلي کدا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندستان کې دغه شاید او دغه یو شاید افغانستان ځانته دی هندستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګدا سده دوریم دغه سده دلتم دغه
ته اول سده شروع کاوه تا خبره وکړه چې زما ډیر شوق ورسره د شوق تر څنګه تاسو کله د سی په مسلکي ځینو کې هم الته برخه واخسته یا مغه شاګردي وکړه بیا هم استاد څوک درلود چې موسیقي تر تزده کې
و ولا استاد مې مو خو زما مسلک دغه دی پوسوي مو کسب دغه دی کارم دغه دی
یعنی د سی د شتاس په کورنۍ کې نورم څوک دغه کار کوي
ولا کورنۍ کې څوک نسته خو نور خپلوانم ډیر دي ما هم لږه څه زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه د سې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر هدا پورې دی پکې غرکیږي دی پکې جنون تر رسیږي پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دی اخلي پکې غرکیږي که څنګه
والله خامخا موسیقي قصوره کامه دی اوس که بعض خلق وای چې موسیقی په سمه طریقه باندې وویل سي یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نه سي خو موسیقي توان نه لري، خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد.
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه، یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډوله کې چې ستاسو ډېره خوښه یې. ډېر په زړه پورې ډېر. دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده؟ موږ درته کوم نوم ویلی سو؟
دا صاحب یو آواز پکې راځي، هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدای، او دغه تل څه ده وانس نومېږي. وانس
ډېر ښه. دغه تبله چې تا یوه زده کړه، مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې، کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست، ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاو؟
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې، خو دلته یو نارمل لغو سره مې ډېر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډېر ښه دمبورۍ والا.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغې اورو، هغې یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي سي مثلا دغه اتڼونه یا دا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي، مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار ده. دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي غږولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسو تاسو په کې غږولی سي؟
والله خو داسې چل داسې د لوګر ځانته موسیقي ده، د غزنی ځانته دي، د کابل ځانته دي، د کندهار ځانته دي، پوس پارک لري پکې.
مثلا که دلته زموږ اورېدونکي ناست یو، هغه له تا غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یوه نغمه راته پکې ونیسه، ته به هغه څنګه پکې نیسې؟
دوی بیا دغه ډېر غږوي، دغه زه څه وایم اوس غوږ ورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومېږي چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ده، یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې؟ په غزنی کې چې دا موږ تاسو داس رواج هم ده لکه د کابل پوه شوې، د غزنی د ښار او څه د اطراف دي، هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د کرباغ الاپای نومېږي.
یو الاپای یو ترس دغه کې په دغه شي کې
غزنی کې ده، د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکاک او دا شیان چلیږي ډېر. زه به درته وایم
ډولکس ته وایې کنه تاسو په ټول شپې رڼولې سیته داسې وخت چې ما تاسو دلې شپې رڼولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یې نه تاسو؟
والله ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پوهېدو سه نه ستړي دا پوهېدو نه پشې مقصد شوق هم نه پوهېدو موږ ستړي کېږو که
دغه لاسونه به موږ نه خوږېدو باندې
یا والا یا موږ نه پوهېدو په ځان باندې هغه د لاس خویدا زه به درته وایم چې یاره که بې جایه ووږي بیا د لاس خوږي، که په جای ووږي بیا نه خوږي. هغه یو جای شته،
مطلب خپل هنر به ورسره کرې؟
هنر دا هنر ده، دا خو زور نه غواړي. دا
یعنی که غلطي وکړي لاس خوږيږي؟
که غلطي وکړي لاس پرې کوي.
یو بل ډولکي سره ما کله څو وخت مخکې خبرې کړې وې، هغه ویلي چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو، تا هم کله کله دا لاس ورته سره کول؟
یا زه دغسې نه کوم. او ما درته ویل سړی بې جایه لاس ووږي، او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي.
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي، دغه څه شی ډولک ستا واهه خپل وخت کې، یا وهې یا شاید په راتلونکي کې بیا ووهې، تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي؟
والله سندرې مې ډېرې ویلې په کرباخ کې ومه، ډېر وخت ما باجا والله آوازونه مې ویلې ذاتي. اوس دلته سره راغلی یم، دلته نه دی ویلې.
دغه ډولک چې دي واهو، ما ځینې ډولکیان لیدلي دي، هغه سندرې مو سره ویلې. تا به له ډولک سره هم سندره ویله که نه؟
والله له ډولک سره خو مې نه ده ویلي. ما درته ویل یو 15 کاله 16 کاله 18 کاله په کرباخ کې بیا مې دوری آوازونه ویل.
استاد، که مثلا تا له ډولک سره سندره ویلې ده یا دې نه ده ویلي، اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه؟
صحیح ده، زه به ووایم کوم آواز درته ووایم ته ووایه.
ګوره، مثلا پښتو پارسي دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي، دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو. که یو پښتو ووایه او بیا پارسي ووایه نو خوند به وکړي. نو
مله یو آواز درته وایم ذاتي کاره کوم.
راځه مهرباني،
تاسو خوښ سي.
مهرباني.
والله داس دغه سو درته ډیر وخت آواز نه ویلې، درته لږ دغه راله اوس یو آواز وایم درته.
مطلب زه لږ انتظار وکړم، اورېدونکي انتظار وکړي.
یو آواز د ما په کرباخ کې ډیر وایو، هغه به درته وایم. مست منګې بروړې دې سلمې دل بروړې دې، مست منګې بروړې دې سلمې دل بروړې دې، عالمل نسيار پونر وړې دې، عالمل نسيار پونر وړې دې، مست منګې بر مستی گرشد دیدن کی جی، مستی منگے بروڑے دے، مستی گرشد دیدن کی جی، مستی منگے بروڑے دے، لنگ غرم کی لیلا کور کبھی خوبون، مستی منگے بروڑے دے ظلم دل بروڑے دے، عالم لان سے یار پونر وڑے دے، عالم لان سے یار پونر وڑے، مستی منگے بر.
واو، دیش دیش استاد، داسې را معلومیږي چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده.
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب.
چې پارسی ده نو بیا خو له تا په پارسی مې وسندره اورو.
وبه وایم.
راځه مهرباني وکړه.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منی صد هم چو من، قربان تو قربان تو، گفتی که جانانی تو جانان من، جانان من، گفتی که هی رانی که هی، ای ران تو ای ران تو، باز آمدی ای جان من، جان را فدا جان ته.
وا وا ډیر په زړه پورې استاد. استاد هر کسبګر، هر هنرمند، هر د خپل مسلک خاوند په اوسنی وخت کې په خپلو تللیو پسې ډېر خوابت دي. حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړا پسې ورځي. ته په دا خپلو هنرمندانو پسې، په دا خپلو تللو پسې، په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابده یې که نه یې پسې خوابده یې؟
والله خامخا نو هغه زموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي، خامخا سړی خوابده کېږي، خامخا دغه کېږي.
استاد که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای، خان کره باغی، مطلب بیلتون، داسې په زرګونو په سلګونو نور دي، که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک ږغونکی وایي، دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي ږغولی؟
والله خو داسې چل ده چې ماته په خپله د په د موسیقي خو دوه رکمه دي پوه شوې. هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرامه موسیقي ږغوي پوه شوې. دا اوس ځوانان چې دي دا خو مالی ساز کوي، موسیقي دوه بخشه دي پوه شوې. داس مالی ساز کوي هغه ځان ته دي، هغه استاذي اوازونه چې وایي هغه ځان ته دي. ما ته په خپله یاره په د خپل هنر کې زه وایم چې د ټول ځوان ورسره وایي د دغسې استاذانو سره چې لکه خان کره باغی و، لکه استاذ اولمیر و، یا دا نور ناشناس، دا خلک کله پیدا کیږي؟ اوس هغه خلک ځان ته خلک و.
د هغو خلکو هغه طرزونه خو هم ږغولی سي که نه؟ چې مثلا اوس خان کره باغی دی، دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده، مثلا ناشناس، بیلتون، سلام لوګری، او داسې په زرګونو په سلګونو نور. دغه د خان کره باغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې؟
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم، د خان کره باغی اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره. دا
مثلا سندرې خو دې نه دي مطلب یاد له ذهنه وتلی دي، یا تا په هغه دغه کې وینه دي په ډوله کې خو هغه نیولی سي که نه؟ په ډوله کې راته ونیس.
خان کره باغی صاحب وای وای په بام ولاړه یې زنګیږي ولیلا درنګ دی ولې زیړ ده جانان.
استاذ تاسو پوهیږئ چې له تیرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده. کله کله داسې په کور کې کله تنها سي، یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي، ډېر غم در ولاړ سي، کله کله موسیقي ږغې؟
والله زه خو په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ږغولی. په دې سه وروره راته خوند هم نه کوي، اوس وخت یې نسته پوه شوې. یا نه ږغوم.
یعنی هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي؟
په فکر خو مې ګرځي، والله کله کله په دا میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم، له ځانه سره ږغوم، خو مقصد دولک سره مې نه ده والی.
هغه کله کله څه چینې دغه د سندره مندره هم داسې له ځان سره زمزمه کوي که نه زمزمه کوي؟
و خو نو خامخاص پیاد راسي، کله کله یا آواز هم له ځانه سره وایو.
داسې د موسیقي په اړه باندې داسې کومه خاطره ته د ډولک په اړه لري نه لري؟
خاطره خو داسې چل ده چې ما درته وویل چې دا خاطره مې دغه ده چې سازو ته تلم، ښه خوشحاله وم، وروره ښه سات مې تېر و، ښه ځوان مې برابر و، دغه خاطره ده.
مثلا په دا دورو دغه کې چې تاسو کوم د محفلونه د موسیقۍ کول، تاسو به پخوا داسې د زنانه محفلو ته تللی که نه تللی؟
والله صاحب په هغه وخت زه کوچنی وم، خامخا ښځو ته موساس کوو. په هغه وخت کوچنی وم، د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي، زه دغه نه لک وم، لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم، بیا ښځو ته تلم دوه نفره.
یو سړی به بل و، هغه به آوازخوان و، او ته به چې وی سندرغاړی به و، او ته چې به وی ستا به ډولک ورته ږغوو؟
ما تبله واله، هغه جوری تبله نه ده،
جوری تبله دی
واله، هغه مې واله.
ښه،
آوازخوان نه وم په وخت.
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول ور د چیر د محفل تس لاړ س ډول محفل دریا دیجی
وو پیات کی خم اول سر سمزدا کو بیا دلت دغه تا لاړ چل ستون خواته یو جایو بیا یو شناخته ول غو سره تللو مو ما پیات کی سوال
مسره حالت استلاره حالت کار کیفیت را ته بیان کی چې حالت څنګه خوشاله وي خپه وي څنګه
یا خوشاله ما ډیر خوشاله په دې سم ما موسیقي زده کو بیا اول پروګرام ډیر خوشاله
تاس پروګرامونه دیم کړی چې په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې د په تلویزیونونو کې یا پروډوګانو کې هغه راغلي د خبرونه
ولا مو خو کښنای وو بیا مو نه تللی چیرې داس تلویزیون تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا هغه دنده چې وه هغه دغه ډولک غول ولو دې لارې تاسو هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لس زره به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه د کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیوانی کوو وروره بل کار خو مې زما نه ده زده ذاتي ژوند هم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم راچه واخیسته وای څنګه را دي وای وخت پوره سوی ده داس ده داس
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډېر سره کمزوری ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډېر کمزوری ده په دې سره وروره کراچیوانی که مثلا 200 روپۍ د ورځې ګټم هغه د کور د غم نه کیږي د کور گزاره نه کیږي و
مثلا کده د خدو کال وو ته شپ موسیقي باندې بندیز ده کده موده نور غدی غزی جی پسی دغه موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي دغه خپل هنر خو بدر زیری جن
یا دا خپل کسب ددا چیرې زیری کیراچ دا سار سو دا غسی معنی ریږي
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والله دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې ده هغه ارمنیي ده ډېر غټ غټ هنرمندان دي او په کرباغ کښې چې دي هغه هم زموږ دوستان دي هغه هم مقصد سازم کوي هر شی
ستا په بچیانو کښې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي
یا زموږ په کور کښې اوس فعلا څوک نشته یو ځای م یو زوی مې ده 10 کلنه ده بل ذاتي څوک نه لرم یو دغه یو زوی مې ده
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره نه لري څنګه ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
والله شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
والله یا هغه سم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم سه مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه یې ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل سي
والله خو داسې چل ده زه وایم سه دغسې وخت به لکه په ما سه راغلې دغسې وخت به په هغو باندې هم راسي موسیقي داسې شی ده سه آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والله غوښتنه خو م دا ده سه موسیقي آزاد سي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
ته چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
Thank you.
لته قطغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز د یو سبک ته
وو د موسیقي یو صف ده د قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم ده چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې کې
وو ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خرابی تن بینا او بچه کار بزن
دغه آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وږغې
والله زما خوښ دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پما دروہ نگران دے گلان پکے کرما وطن جنت نشان دے گلان پکے کرما
استاد دلته تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موسیقي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم پکې ږغولی شي په دغه ډولک کې
وو د اتڼ ډولک مې هم زده دی خو څوره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده ته یو رقم رولک راته وږغوه او دارم دام راته وایې چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
څه دا د موږ د غزنی اتڼ دی الپای ورته وایي دا ځوانان ډېر خوښوي او ډېر ښه اتڼ ده
د آزادي میلمه
شنو وګنا له لا پسر سلو کنا سدا زما دزړه کپه